شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچا تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونی مسولین وایي د لارو بندېدو د غراز د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیسته. په همدې حال کې وشمیر پاکستانی رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړۍ اوسري رښتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوښته. د نیشن پاکستانی ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي د غراز له منځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګري زه راکړه ورکړه بند شوې چې لامل یې هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر حاجي محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لامل یې افغان سوداګر بڼوال او بزګرانو ته درانه مالي زیانونه اړوي.
80% خساره افغانستان است به خاطر از
اینکه 80 سال نزیان افغان سوداګر تر رسیدلې دي. همدا اوس مو کانګور انار او منی ټولې په کور پاتې شوی دوی هر کال همدا سی کوي او موږ ته زیانون نه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی هغه لري هم بند دي.
د کرخې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا یو سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي رادیو ته وویل
دا دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو. زمونږ گاډي وسم ولاړو دغلتا غمونږ بیرته تا وکړل ځکه چې هیڅ لار نه و. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلې ده، خاص کر کې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دوه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان و رسیدلې. ذاتی زمونږ خپل 50 لک روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند ده. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې و نه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګری زلاري د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شو. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې وې چې لامل یې د طالبانو حکومت د کرښې په اوږدو کې په پاکستاني پوسټو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو اداوي هم وکړي. که څه هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو هواری او د وضعیت د رامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته له کرخې بلې غاړې ته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپلو خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخت تړلې وي تر څو له طالبانو سره یوې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 مله پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلیو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادۍ رادیو ته غواګیست. په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د ژمي په رانګدې کې دوه سره د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکارو د بایو د لوړیدو څخه شکایت کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د سګنی ژمي لپاره تیاری ونیسي. په کابل کې د لرګیو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي.
د کابل د اتمې ناحیې اوسیدونکي مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اته کسیزې کورنۍ مشري ورلغاړې د وایي د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. هغه د دوشنبه په ورځ د نومبر 10مه ازادي راډیو ته وویل چې لیوی خوایسه کال روزګار خراب دی او بل خوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نشته، زمرا غلا واسړه شو، پیسې نشته چې لرګي واخلو، سبای دکان ته راځو پر مخامه پورې 200 نګټو او یو فروال تقریبا 1000 پورې او ډیر مشکلات دي مشکلات نه ډیر دي او عوام د دنیا ورس نورم سړکیږي ميدان پاتې شي مسنا لا ورهنيږي
د کابل د باګرامي ولسوالي اوسیدونکو محبوبه چې د دریکسیزي کورنۍ مشره او معلوله د وای د عید د نشټوالي لامل سکل په جمی کې د لرګي او سکرو د خستلو توان نه لري
مثال چې په بلد خروار 12000 شوه چون ما ادمه غریب هستیم توان ما نه چس از زغال او از قیاس بلند رفته توان خریدان نه دریم توجه دولت ما نه دره که کل روز به روز بلند شده میره ما خودم شخصا یک مایوب هستم کار کرده نمیتونم هنوز در زمستان است ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سختی بلند است
د پلازمینی اوسیدون کی وای د دوامدار برېښنا د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د جمیله پارس کار او لرګي و پیری خود اسونتو کو د بایو دل وړیدل لامل نشي کولای د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیولا په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي خو د لرګي یو شمیر پلورونکو تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګي او سکرو بای لوړی شوې دي په کابل خار کې د لرګي یو پلورونکو اجمل ازادي رادیو ته وویل
فعلا یا خروارچو په بازار به 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چېړې یو ټن په 1000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوسټي کې پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي که دولت کونر لګوي ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ تر راټیټ شي ځکه خلک د اخیستلو توان نه لري بې وزلی او بیکاری زیاته ده او د زموږ په کار هم منفي اغیز کړی دی
نو موري ویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدو لامل د ډبرو سکرو به هم لوړ شوې ځکه په خبرې اوس محل د شیبر کوتل لارې انتقالیږي او د وګت واټن لامل د یو ټن ډبرو سکرو کرایې د 12000 افغانۍ ترمنځ ده د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې یو مشمخ کې د چړی لرګي او د یو خروار به د لس او لس 1500 افغانۍ ترمنځ وو که ته د تیر جمهوریت حکومت پر مهال او طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د چړی لرګي او د یو ټن به د او 8000 افغانۍ ترمنځ وو خو تیر کال به ان 4000 افغانۍ ته ورسېد ځکه طالبانو له سویلي او ختیځ ولایتونو څخه د لرګي په انتقال بندیز ولګو ډیر شمیر کورنۍ چې د لرګي او ډبرو سکرو د خستنو توان نه لري د خپل خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړی کی او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ډی پی تازه ویلي لاتیا سلنه ډیر افغانان لا هم باورې برېښنا ته لاسرسي نه لدی چې لاملې د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواخي دغه پروګرام پر یک شنبه د نومبر په نهما په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیره کورنۍ د خپل ورځنی او اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګي په ځای له خاشا کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده
د پکتیاو پکتیکا ولایتو سیدونکو غواړي چې د دغه دواړو ولایتو ترمنځ سړک د جوړولو کارونه چټک شي دوی زیاتوي کچیر د دې لارې د جوړولو کارونه بشپړ شي نه یوازې د سیموالو ټولنیز او روغتیاي ستونزې به ورسره حل شي بلکې په دې سره به د یادو سیمو سوداګري هم وغوړيږي د خوست پکتیاو لوګر اوسیدونکو ته غزنی کندهار او هرات د لارې د نورو هغو په پرتله لاندې اقتصادي ده او سلور میاشتې مخکې د اساسي جوړولو کارونه هم پیل شوي جزئیات د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې
د پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د زرمت او خرن ترمنځ د سړک د جوړولو او پخولو د کارونو په بهیر کې د چټکوالی راشي دوی زیاتوي یا د سیمې ژمی کې سخت ساړه لري او تر ډیره مودې پکې رغنی ځیچاري نشي کېدلی یو تنزایی اوسیدون که امیر خان مشال را دیتو ویل
داغ سرک چیده پا خران سرک ترگردی زی پوری غزی دلی ده و چاری وش روسوی دی جوری دلو نو واکی هنچی زوری رو تا خوخی همه گوده دی سرمون کاروبار و دی نور و تجاران و کاروبارون هم اسانتیا و ترامیز تکوشی زکا دوی خپل اموال زیاتر کم وقت که لگلیشی او را لگلیشی دا سرک پا خواه کلو که دیر ران و او سی چاری پیسی بی خود دولت هم هیل داد چې دا سرک باندې زر تر زر خپل کار خلاص کی ځکه چې مې روان دي نو په زمي کې به دا کارونه نه کیږي او دريږي
ځای اوسیدونکو زیاتوي د پکتیا مرکز خرنې څخه تر غزنی او کتلوري ته بیا تر ګردیزه لار ډیره خراب ده او د دوی ډیره ارتیاوي ورپوري تړلې دي یو بل ځای اوسیدونکو مساخان ویل
د غزنی سړک چې دا خراب ده د خلکو تګ راتګ نشي کېدا سړک ډیر مهم دی موږ خلک واړی تر کابل ګردیزه پوری بلار چې مریضانی ډیر مهم ده ورته د کابل ته تګ موږ یوازې دغه سړک څخه کار اخیستای شو
ځای اوسیدونکو زیاتوي کچېری د مرکز خرنی او ګردیز ترمن سړکونو کارونه بشپړ شي دوی ته بنګدي ولایتونو ته په تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شي د مرکز خرنی اوسیدونکو دولت ویل
د الله پاک داس مهرباني د خدمت رسول الله ولی چې بس ګرځي دغه په سالر 15 شپې ګڼه مزل وي داس وخت چې پنیم سات کې بچ خایې داس سړک شي جوړ شي ګرځي تا مطلب کوبل ته ارزي تا مطلب خسته د رسول الله جوړ په هر ترتیب ولې سات کمریزون به کابل مطلب مرغټ میټر به وړو میټر به خي د رسول الله جوړ شي
بلور ته د پکتیکا د ټولګټو چارو مسؤلین وایي چې په کارونو کې نه یوازې ځان نه دی شوی بلکې په ټاکلي وخت په دې سړک د پخولو کار چې اوله برخه مرکز خرن او میټاخان ولسوالي ده سرته ورسیږي. د ټولګټو رئیس مولوی اکبر وویل د میټاخان څخه د پکتیا تر زرمت ولسوالۍ د سړک جوړول بیا د راتلونکي کال په پلان کې دي.
په اول لاټ کې له ټاخان تر مرکز خرن پورې به اسفالت انشاءالله شروع دی دغه او خلاصېږي به او پاینده کې پر روان کال کې اطمینان دی انشاءالله چې په ټاکلي وخت به تر زرمت ولسوالۍ پورې دا سړک جوړیږي په ښه کیفیت باندې.
یاد دیوی د پکتیا څخه د زرمت او خرنی په مسیر غزنی، کندهار او هرات ته شتلاره پخوانی ده او ځینې برخې په تیرو شلو کلونو کې پخې شوي خو د وخت په تیرېدو یا خرابې شوي او یا ځینې برخې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله نه دي پخې شوي. د هرات له اسلام قلعه او ترغونډۍ او د کندهار له ویج څخه خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ته ډیری تازه میوې، خوراکي توکي، پټرول، ډیزل، ګاز او کانتینري موټر په همدې لاره وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د مصر ستر موز
ازادي رادیو ته غوښتست. اوس هم د مصر د ستر موزیم په ارتباط تاسو ریپورت لرو. د مصر د ستر موزیم پرانستنه د زینو په باور دی وی پیړی په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستره فرهنګي پیښه ده. په دې موزیم کې څومره لرغونی آثار په څه ډول خوندي شوي دي جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانستل شو. د موزیم د شاوخوا 500 هکتار مځکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې $1 میلیارډ لګېدل. موزیم ودانی داسې جوړ شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام نشکري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګ مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانی ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. د نن پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سرکو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونه پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغونی آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزر کلن تاریخ تر 100,000 لرغونی آثار ننداری ته شودل شوی دی. ځینې لرغونی آثار لکه د توت اونخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترس کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداری ته شودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی وخت اړتیا شته چې رابرسیر شي.
آزادی ملما
سلامونه او درناوی. د آزادی ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې
زه احمد تکل ستاسو قربایم. نن د انجینری او ټکنالوژي او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان قربایم. په سویس کې دره افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو په اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب، خبرونه ته خراغلست. لمړی د خپل ځان په اړه یو څه راته وایست، لکه چې کین او خیلاس مو او پیژنده، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته وایست لطفا.
ډیره مننه تکل صاحب، لمړی خو تاسو نه مننه چې زم د خبرونه ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې څه تلای جهاتو ورسولای کې، نو لمړنۍ زده کړې مې هماغه په پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الفا بارس کول. د هغه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازی محمد جان خان د لیسې په نوم باندې په پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته د ما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سنف پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو، بیا په اصطلاح زه کابل ته سپارچا شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې ترسره کړه او ښې نمرې مې اخیستې وې. نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دا و چې په لوړو نمرو باندې فارغین، یعنی بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو لپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت له لارې ترکیې هیواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مراځمه سمندر صاحب، زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپه چوي. راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږیدلی یم، په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکل خو تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی. زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږیدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ټول معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشت او نیټه نه وایي. نو زه یو دېرش کلن یم تکل.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست؟ هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستې، د دې مو هغه وخت تصور کولای شوي؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او کناڅه په لدا نو یو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره ورسته ناڅاپه مخامخ شوي؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وی د تل سره په ماشم توپ کې او همدارنګه هدفونه وی. اما زه چې د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه دا فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو پر اساس سره مختلف فرصتونه رامنځته کیږي او د دې فرصتونو که ښه ګټه واخیستل شي، یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي، ما په نظر باندې سره هدف ته رسیږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنی امکانات ډېر کم و. د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چیته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې، همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرستې کوله. نو موږ همېش په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه او د ما یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سیم کې کستان یا اول نمره ومه، دا د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته. د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلی وه.
اوبخه، خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وې د ټولګي. معنا یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت ایست او درس دی ویل.
همداسې وه تکل صاحب، بالکل. د موږ سره ډېر د والدینو تشویق وه، همدارنګه د موږ او تاسو په کلي کې ډېر ښه مشران وو په هغه وخت کې، اوس هم شته. نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق وه، موږ یې همېش هڅولو. حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي چې موږ په دې باندې پوه شو، موږ ته دغه ذهنیت راکړی وه چې که تاسو دولسم سنف نه فارغ شئ، تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل. په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې، یعنی موږ کوښښ کوو چې سي نمرې واخلو، ښه فیصدي حساب باندې ولرو، او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډیر زحمت ایستور کې زه به تشویق ولما هم دارنګ په کورنۍ کې مور او شوخ خپلوان چې وو نو بالکل په هغه وخت زه د لومړي ټولګي نه اول نمره ما سره یو لسم سیمپوره په مغه لساک
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې است ناڅاپي نه مخامخ شوې د مول اول نه تمه درلوده
بالکل تکل سب ام داسې و په هغه وخت یعنی د مو هدف په حساب دغه ډیر خانه و چې زه دغه د دولسم ټولګي کې پورې زده کړې په ښه نمره باندې تر سره کړم په ښه فیصدي باندې او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې د ښې نمرې ترلاسه کړم او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار و د ما په زړه دي تکل سب چې د هغه وخت کې په کلیو کې مو برېښنا نه درلود اوس هم برېښنا نشته حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود نو په کورونو کې به د الیکای نه استفاده کېدله او الیکای په داسې شکل و چې کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل حتی اقتصادي وضعیت کورنۍ یو ډېر ضعیف و چې دوی هغه الیکای ته په حساب هغه تلخاک هم ورته ویل دوی حتی نشوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ 15 ورځو مکمل شو په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه د ما په زړه دي ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې ده د لسم سیم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه ده د یو لسم سیم د تاریخ مضمون ډېر غټ کتاب و او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډېر زیات وو نو دغه موږ باید هر څه حس کړي وای نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکلسو بالکل
د خپل دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره د دریو نمونه البته مراته اخلي مګر ته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي د ژوند په اړه راته وایي چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود تکال
سو از د ټولګي د هغه میچو اکسپشن میچو په حساب زده دا لپاره فکر کاوه ما او د کوم سره چې اړیکه لرم په سم کې ځاول نو راو ما د موږ د سم هغه دوه هم نمبر ډیر لایق او وسته امریکا کې به د ټیپ برخه کې تخصص کوي یعنی د هغه به شي نمبر اخته او لایق و په همدې شکل دریم نمبر او څلورم نمبر یعنی دوی د ماسترایټر ساتي پرې دوی وسته زده کوي دي نو دا څه کسان هم وو چې مثلا دوی شي نمبر نه درلوده اما دوی زه فکر کوم خپله تجارتونه لري اما له بعد مرغ زده هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړي نه یې پاتې شوی د کډمو اخر کال لوړ لسه یا عالی لسه په حساب کابل ولایت کې لوستې و او د ډیرو ټولګیوال سره زده
نه د کلی د کلی د ماشوم توپ د دورې چې په جمعات کې مدرس سره ویلیا په لمړنی خوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ور سره وي د او په برته وې درې کسه
بېلکل زده هغه ټولګیوالو نه یو کس پیژنه ما چې هغه یعنی انجینری لوسته ده او هغه پر مختاګی د زده کړو د مسلک په برخه کې کړای دی اما دا چې ټولګیوالم د ما په درې چې دا هغه جملې نه زده دوه یادونه کولای شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نشو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطنی اطلاع بخت ورسره یاری ونه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادونه چې فرصتونه مساعد نشول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډیر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې د فار هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډیر زیات وو نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل کته هم ما د هغه پروګرامونه ډیره ګټه وانه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړ چې هغه محصولونه سطحې ته د ځان ورسوم
مننه اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومه برخه کې مو د ماستری سندونه ترلاسه کړل
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي چې مخکې ما وویل تلسم یولسم سن پورې په کلی کې او دولسم سن په کابل کې لوستای او دغه نه وروسته د خبرو نمبر کې ما یادونه وکړه د هندستان هیواد بورسیا ما ترلاسه کړل د لوړ زده کړو وزارت خانه هغه معیارم هم دغه و چې د کانکور لوړې نمرې او بل هم د لیسې دورې یعنی د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې او فیصدي و
د درې وروسته یو کلونو
دقیقا هم داسې وه د ما د درېو وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه په 2011 کال کې په لوړو زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړی درجه کې راتللې د فیصد په حساب باندې، نو په هغه اساس باندې بورس تمریفي شو بیا د هندستان ته ولاړم. د هندستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی، د دې په څنګ کې بل ښار دی پونه په نوم باندې، دلته یو ډېر غټ دولتي پانتون شته دی د هند د لاسو خو پانتونو په لیست کې راځي. نو د ما شوق تکل څوک رښتیا وایم د ساختماني انجینرۍ سره و، ځکه په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینري ډېره اورېدلی وه، په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوي ډېرې کمې وې، خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو. موږ هند ته ورسېدو، هند ته ناوخته موږ تللي وو، نو د موږ سره بله چاره نه وه وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته، دا ډک شوي دي. نو په هغه وخت کې موږ ته وړاندیز دغه وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وو، نو هماغه ما ومنله، بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې. څلور کاله مې د لیسانس دورال ته تکمیل کړله، په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو، په هند کې د سیستدی بل سیستم دی چې د ای او بي او دې ته ورته ګرید سیستم دی. نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم، هیواد ته راستون شوم.
یعنی وبخي ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی؟
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کیږي، نو ما الکترونیک او د مخابرات رشته لوستل تکلیف. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلیف کوو، ما یعنی په کافي اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د ستاکو لپاره چې پرونه، یعنی تقریبا کوایم کم و دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسي امکانات محصولات ورکول کیږي لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم، ستونزه ما ته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت ځوانانو ترمنځ خپور شوی و چې تاسو باید یو پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ، تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید له لاسه نه ورکوه، پانتونو ته زه ورتللم، په هغه پانتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي وو، زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. هماغه وو چې ما په پانتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترای اداره کې یو پاسته ثبتنام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې موږ ونه شو کولی شاید خبرې وکړو. د ډېرو چیلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکل څوک دغه د انګلیسي د ای ټي آر ای مخفف دی، افغانستان ټیلی کمیونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژۍ په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي.
په
خود مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه، مهرباني، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله تکل صبح اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کال وروسته زه د تیم د مشر په حیث یا هغه تیم لیدر په حیث باندې مقرر شوم. دغه نه وروسته د سرپرست امیر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب پس پورې زه وم هلته، او په همدغه وخت کې ما د هندستان بورس ته بیا ثبتنام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده قصه وه، درې ځله زه د هندستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرغه زه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا تحصیلاتو وزارت کې څه ستونزې وې، موږ هغه خپل حق ونه شوی کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایې یوازې تاسو وایې که یوه ډله ځوانانو؟
نه، تقریبا شل نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دنده یې درلودې په دولتي ادارو کې، د دوی د جملې نه تقریبا اوه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوی کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه وه موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پانتون کې د ماسترۍ یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړ، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماسترۍ هلته شروع کړه، د استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې وې په هغه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و، تکل څوک چې بیا هیواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه، نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هغه مستری تکمیل نه شوه؟
ماستری هم داسې پاتې شو ولا بعد مرغه تکلسب اقتصادي ستونزې او نور ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پیژنئ چې مختلف مثلا ستونزې وي د بانکو مسایل وو، مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه وو، مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه وو چې زه یو څه ناروغه شوم او د ناروغۍ وجه م همدغه وه چې ما د شپې تر ډېر ناوخته په دفتر کې کار کوه، حتی ما اضافه کاري نه اخیستله، شاید ما همکاران په دغه غږ واوري، ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري وو تر ماښامه پورې موږ کار کوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي چې رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه وو، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بي سیم خدمات چې په هېواد کې عرضه کېدل په هماغه برخه کې موږ کار کوه. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم، ما چې د ډاکتر سره مشوره وکړه وایي ته څه کار کوې، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تاته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې مې تکل شو، زه ایران ته ولاړم، پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوي وه چې د تداوي وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هېوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه ومه، هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هېواد پرېږدم او زه بهرني هېواد ته مهاجر شم. یوه یادونه بله باید دا وکړم چې زه په 2000 کال کې سویس هېواد ته چې زنن دلته اوسېږم دلته راغلی وم رسمي سفرو باندې، اما بېرته د هېواد ته ستون شوم. ډېرو کسانو ماته مشوره دغه راکوله چې تاسو بهر کې پاتې شی او تاسو دغه فرصت یا نه راځي، خو دا خبره ما هېڅکله نه منله. د سویس او جرمني د دغو ټولو سفرونه زه بېرته هېواد ته تللی یم. نو هغه کیسې ډېرې اوږدې وي، زه نه اوږدوم. بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې یو فرصت و، هم ستونزې وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو، هغه دغه وه چې ما د ایټالیا د یو پوهنتون داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیه راکړې وه. د دوی شرط دغه وه چې په لومړي سیمستر کې که پاخې نمرې واخیستې، نو ته کولی شي چې دغه بورسیه د دوهم سیمستر دپاره نوې کړې. نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل سو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو. په ایټالیا کې د یو پوهنتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه، دوه سیمستره ما په ایټالیا کې ولوستل. د دریم سیمستر د پاره د ماسترۍ د دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای، یو انټرنشیپ. نو بیا په ایټالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم، او ایټالیا ژبه مې خاص دا نه وه. نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل، عملي برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه، او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هېوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین را تلل، دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی وه، ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه، او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو، د ما سره کومک وکړه چې دغه ماسترۍ زه په اسانه توګه مخکې یوسم. او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو. د پولنډ نه ما وغوښتل چې د پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم. نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزیس پاتې وو. د مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره د پروګرام وایم. تیر کال یعنی 2020 کال په مې او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزیس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختم شو.
ورسته به دا هم راته وایست چې عملا دا اوس چیرته کار کوئ، په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې، او دنده مو څه ده؟ خو اوس سمندر صاحب دا راته وایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې، په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی، دا هڅې مو له کوم ځای پیل کړې او څنګه دې ته دوام ورکوئ؟
تکل سوب د ډیره مهمه پښتنه ده، لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما اظهار هغه ده چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړم، هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنی د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی، پیچلی وضعیت دی، او دا غا تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه راته تشریح کړي، دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی، خلک د افغانانو په باب څه وایي، یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي، یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي، افغانان متمدن خلک نه دي، څه ډول تصویر شته په دوی کې؟ لکه به واضح وغږیږو که نه؟
تکاسو بالکل زما موافقه ما کوم واضح و نه غیږو د ما په نظر باندې د ستونزې اصلي ریښه موږ نشرا په لټه یو چې د ستونزې ریښه پیدا نشي د ستونزې لپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي. زه تکاسو د پښتنه درته ځوابوم خو د پښتنې په سر کې زه باید دا خبره واضح کړم چې د موږ او تاسو افغانان ډیر زیات پوتنشیال لري. پوتنشیال په دې معنی چې په موږ کې ډیره زیاته انرژي شته ده او ډیر لایقتونه په موږ کې شته دي اماده چې څنګه د خطر په څوک شي او څوک شوی وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده. او دا چې تصویر څه دی د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه ورسته پاتې هیواد یو او بالکل ورسته پاتې یو. په دې کې شک نشته دا چې موږ باندې جګړې تپل شوې دي یا مثلا د جګړې د موږ خپلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو. یعنی په هغه وخت چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم د ما حق دغه نه و چې زه د جګړو د وجې د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شم بل ښار ته یا بل ولایت ته ځل ته سپارچه واخلم. په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزې کې رالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي. دا خبره زه فکر کوم لږ سیاسي اړخ ته دي د مخکې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه. اما اوس هم د نړۍ ډیر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا ټیټه ده که په ایټالیا کې مو د خپل پانتون د نړیوالې ادارې سره مې د هغه لارښود یا ټیوټر دوی په انګلیسي کې ورته وایي په دې هیڅ مې کار کړی او دا ماته په ثبوت ورسېدله چې د افغانانو اپلیکیشن په پانتون ته راتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و د زده کړو مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ و د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پانتونونه چې دي په نړیوال هغه درجه بندۍ کې په خلیج کې مثلا نه راځي مثلا نور د پچلې ستونزې دي یا مثلا افغانان چې بورسیا ترلاسه کړي داسې ته نه پاتې کیږي. دا یو منفي تصور تکلسو په دورې
او دا څنګه بدلیدای شي
تکلسو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمع یو سپرنغای موږ ورته وایي یو واړه رڼا چې راپیدا شي کله یې هغه کېدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې. ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف وو مثلا په ډیرو سختو کارونو کې. ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم یعنې که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتلم دوی سره مې ستړي مشي کولې دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږي په څه باندې مصروف یې. خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه. نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته. ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړي دي ذکاوت موږ ته را کړی سترګې را کړي دي او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دو پانتونو کې زده کړه کوي دوی پرمختګ کوي مثلا ښه سیستمونه جوړوي موږ ولې نشو کولی چې دا وکړو. زه فکر کوم همدا باعث و چې ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله زه په شوق باندې درس ته تللم او هم دا څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه د ما سره بل لاره نه و د ما یو ځنۍ فرمول هم دا و چې زه په دغه مضمون کې شي نمرې ترلاسه کړم زه باید خپل ورته وخایم او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هیواد دی مهمه باید دا وي چې څا دلته ښه زده کړه کړې ده او څا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي. یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې د ما چې په زړه دي د اویا شاوخوا محصلین وو د دو دېرشو هیوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډټا ولیدله د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو. ما په کې ډېره خواري وکړه په لایې کې زه اوسېدله ما بس د شپې تر وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړې مې یو ښه پروژه وړاندې کړله هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پانتون کې نه پېژندلم دغه د ما هم سیمپیانو نه پېژندلم یا د دوی علاقه به شاید خبرو نه وه. سبا ورځ چې زه دپارټمنټ ته راغلم زه د یو بل ډول خراغلات سره مخامخ شوم دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ماته ډېر بل رقم و مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هیوادو محصلین ماته راغلل وایي څنګه وتوانېدې چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې. دا یو ډېر پېچلی مضمون دی د مو ملګری او دوستان او یا هم سفیان څه زله پکې ناکام شوی دي. نو خبره او قصه ډیره وګده تا کل څو ماچ هغه کوم نوټ دې ځان سره نیولای واپس کړي چې هغه استاد څه ویلی وو هغه مې نوټ کړی وو بیا مې دا ډېر ښه ترتیب کړی وو. بیا اخرې ورځې کې یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پریښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم. یعنی ما زه په دې پوهېدلم چې که د ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي دوی چې یو څه لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان وو او دا افغان وو او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پوهنتون ته او هر هېواد ته دغه ډیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي. هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هېواد دننه کوم ځوانان دي زه داسې فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي دوی باید فقط وهڅول شي نور دوی دا کار خپله کوي.
کور مو ودان د مرکه ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایست چې دا اوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی لدی سره بیا خپل خبرې هم راون غړو.
ډیر مننه تاسو. زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم. تیر کال مې ماستری په جرمني کې ختمه شو بیا سویس ته راغلم. بلته مې لومړی د درې میاشتې لپاره د خپل هیوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړ چې د انګلیسي او د پښتو د ری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې په دنده پسې ګرځېدلم. ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده. تقریبا درې میاشتې شاوخوا کې تکلسو چې زه د سرې میاشتې یا سور سالي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري په حساب څانګې لري د پروژې د مدیریت په برخه کې دوی سره اوس همکاري کوم. نو د قرارداد مې تقریبا یو کال شاوخوا دی او په همدغه وخت کې آنلاین کله کله محصلینو ته لیکچر ورکوم کله کله ویډیوګانې جوړوم کله کله د یکشنبې د شنبې په ورځ مرکې کوم کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه د هیڅ چا نه مې نه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دغه وي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم کانفرنسو کې ډیر کینه مدلته د دې په وجه باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ تاسو هر څه کولای شو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدر من اوریدونکو. په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر و چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وو. تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
Mandara, kirdate el mana, ay. enjoy.